احمد شیبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. ټاکل شوی دی چې د اروپای ټولنې په سر مشیزه کې د افغان کډوالو پر مسلې غور وشي. تر خبرونو وروسته د دې جزئیات اوریدل شي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې طالبان په رسمیت نه پیژنو. د پاکستان تحریک طالبان د حکومت له لوري د اوربند له شوي وړاندیزه انکار وکړ او په متحدو ایالتونو کې د کورونا د قربانیانو شمیر تر ولکه واوښت. بشپړ خبرونه. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفود وی هیواد به په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. کوفود چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل ټول باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
حکومت پر رسمیت ونه پیژنو. هغه څه چې اوس په افغانستان کې وینو وضعیت ډېر جدي دی او موږ د دې هېواد وضعیت ته اندېښمن یو. دا ما واضح ویلي چې که افغانستان د ترهګرو د پیاوړي کېدو او پر امن ځای بدل شي، موږ ټولو ته زیان رسولی شي، نو باید مخه ونیسو.
له شاوخوا درې اونیو راهیسې له کله چې طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې، هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. اروپایي ټولنې چې ډنمارک هم یو غړی دی ویلي چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو پر مسلې د غور لپاره یې شرطونه دادي چې د بشري حقونو درناوی وشي، یو ټول شموله حکومت جوړ شي او دا مسله یقیني شي چې د افغانستان له خاورې به نړیوال تراګر د حملو لپاره کار نه اخلي. طالبانو ویلي چې له نړیوالو سره د شو اړیکو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو په وینا د پروان په مرکز چاري کار کې پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې، د دې ډلې یو غړی یې وشلی او څو تنه یې نیولی دي. د طالبانو یو ویاند بلال کریمي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د داعش پر دغه پټنځای حمله وروسته له هغې وشوه چې په چاري کار کې د دوی د ساتونکو پر یو موټر د چاودنې په تړاو یې د دې ډلې دوه تنه ونیول. د شغلی کریمی په خبر له نیول شوی کسانو یې د داعش ته ډلې د داعش دغه پټنځای په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. هغه ونویل چې د داعش څو تنه غړي نیولې دي. د راپور له مخې په چاري کار کې د طالب ساتونکو پر موټر په چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي شپږ بیست ښځینه قاضیان یا وکیلان چې له افغانستانه دې هیواد ته رسېدلي تر هغو به د دې هیواد میلمني وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کېږي. یونانی رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ښځې له خپلو کورنیو سره د پنجشنبې په ورځ اتن ته ورسېدې. د راپورونو له مخې د هغوی د سپرلۍ الوتکه د ګرجستان له پلازمینې تبلیسي څخه پورته شوې وه. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان دا ادعاوې رد کړې چې حکومت له دې وسله والې ډلې سره په خبرو دی چې اوربند وکړي. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي نړیوالې څانګې ته پرون په مرکه کې وویل چې د طالبانو له ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او پکې وویل چې دوی متحد دي، اختلاف پکې نشته. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې ویاند په ورته وخت کې د خپلې ډلې پر وسلوالو ژغ کړی دی چې بریدونو ته ادامه ورکړي. بل لور ته د پاکستاني طالبانو یوې ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند وکړي. د حافظ ګل بهادر ډلې له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې دا شل ورځنی اوربند رعایت کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 تلفات تر ولکه واوښتل چې دا شمېره د پلازمینې واشنگتن او یا هم د بوسټن د ښار د نفوس سره برابره ده. په متحده ایالاتونو کې په اوسط حساب هر ورځ شاوخوا 1,200,000 کسان په کورونا اخته کیږي. دا فیصدي د سپتمبر په لومړیو کې 1,200,000 ته رسېده. متحده ایالاتونه چې شاوخوا 320 میلیونه نفوس لري، د کورونا تلفات په کتر بل هر هیواد زیات دي. په ټوله نړۍ کې تر اوسه د نږدې 15 میلیونه کسانو ژوند کورونا وباخیسته دي. د ګرجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د نیولو خبر ورکوي. د چارواکو په خبره ساکاشویلی پرون جمله طبیعت څخه لا راګرځېدو څو ساعته وروسته د سیمه ایزو انتخاباتو په شپه ونیول شو. د ګرجستان صدر اعظم اراکلی ګاریباشویلی پرون وویل چې ساکاشویلی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېدو وروسته یو توقیف ته بیول شوی دی. میخیل ساکاشویلی چې څو کاله په اوکراین کې اوسېده تیرونه اعلان وکړ چې د سیمه ایزو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی نن تر سرشتي ګرجستان ته ځي. هغه د 2013 کال په جون میاشت کې د ولسمشۍ په دوره کې له خپلو صلاحیتونو د ناوړه استفادې او د مخالفانو د استازو د ځپنې په تور په یوه خیابي محکمه کې په 9 کاله بند محکوم شوی و. د اوکراین د جمهوري ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرني هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن شوی دی. د اوکراین د ملي امنیت دولتي ادارې پرون وویل د جاسوسانو پر ضد د تحقیقاتو په ترڅ کې معلومه شوه چې دا چارواکی د یو بهرني استخباراتي ادارې له لوري جذب شوی و. د ملي امنیت اداره زیاتوي چې د کسب د جګپوړو چارواکو په اړه محرمانه اطلاعات بهرني استخباراتي څانګې ته ورکول. د ملي امنیت په بیان کې نه د دې کس او نه هم د دې بهرني هیواد نوم اخیستل شوی، خو ویل شوی دی چې د په جمهوري ریاست کې او د ملي امنیت او دفاعي شورا په ادارو کې کار کړی دی. دا کس که اقرار وکړي تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدلی شي. او وروستی خبر دا چې په قطر کې د لومړي ځل لپاره ښځو ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 244 کاندیدانو له ډلې 28 ښځې دي. ټاکل شوی ده چې دوی نن د شوراګانو د دیشو څوکیو د ګټلو لپاره سیالي وکړي. د انتخابات دغه شیبه روان دي. د چارو د کتونکو په باور په انتخاباتو کې ښځینه کاندیدانو ګډون په دې هیواد کې یو مهم او مثبت پرمختګ ګڼل کیږي. هغه هیواد چې د افغانستان د سولې په بهیر او د دې هیواد پر روان وضعیت کې مهم رول لوبولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له اروپای ټولنې غوښتي دي چې د دې اونۍ په خپل سر مشیزه کې د افغان کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. د سازمان د اروپای ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو هیله کړې چې د افغان کډوالو لپاره دي پر یو هر اړخیز پلان کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان په یو استولي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې پرون جمعه استول شوی غوښتنه شوی چې اروپایي چارواکي باید د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
د اروپای ټولنې غړي وادونه باید د کورنیو د یو ځای کېدو امکانات د کورنیو د غړو د پراخېدو لپاره زیات کړي ترڅو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکول شي په ضمانت خپل کورنۍ له افغانستان وباسي. همدارنګه د اسنادو او شواهدو شرایط اسانه کړي. اروپای ټولنې ته دغه راز پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مسلانو او چیرونکو ته بورسونه زیات کړي او هم له پونتونو او نورو ادارو سره په مهانګي د عالمانو هنرمندانو او نور لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وايي په اوس وخت کې په سلو کې نوي افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي. د سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 16,000 پناه غوښتونکو ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د دریم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کیږي نه استول کیږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 10 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کیږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقوقو په شورا کې د څه باندې 40 هیوادونو په ملاتړ راتلونکي اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقوقو او د بشري حقوقو له ډلو د ملاتړ دنده بلري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. لبل خو طالبان ویل چې نړۍ سره د خو اړیکو غوښتونکو دی او هیڅ چاته به زیان نه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون وویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوي اړیکې ټینګې کړي. متقی وویل چې افغانستان له درې څلوېښت کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی، خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ پښتګل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نشته کې مرشوب لا اوشته ده. طالبان سیمې تر ورغلې دي. نور په دې راپور کې
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د شیګل ولسوالۍ په چاکوړې کلی کې د جمعې لمانځه څخه وړاندې د دوو کورنیو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې په کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. د دوی په خبره چې سیمې ته طالبان رسیدلي او جګړه یې مهار کړې ده. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل
شیګل ولسوالۍ کې کوم موضوع چې شوې ده مسخیم ده، د دوو قومونو په خپلو کې شخصي دښمنۍ ده، نو دوانو په یو بل باندې ډزې کړي. اوس پورې معلومات ده چې دوه کسان زخمیان دي او دوه چې دي نو بشارګان مړه دي. نو ابتدایي معلومات دغه دي او شخصي مسله ده، د خلکو شخصي دښمنۍ ده. نو د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګری ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې نخته د پوخانی شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده. د کونړ ولایت شورا غړیو د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی جمال الدین سیار وایي
شخصي دښمنۍ ده، خلک جماعت تجیب و سابل جانب و تناس نه دوه مړي دي او زخمیان پکې دوه کسان دي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبلا وړي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ځنګل څړځایونو پوله پټي اوبو او په نورو وړو خبرو د قومونو او کورنیو ترمنځ نښتې کېږي چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. خلک په هر سیمه کې له وسانیو چارواکو دینی عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې د دغو دښمنۍ او شخړو د هواري لپاره سره یو موټی شي او په راتلونکي کې د دغه ډول مرګ ژوبل مخاوني شي.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې طالبان هڅه کوي چې د دوو کورنیو ترمنځ دښمنۍ ختم کړي. بل لور ته یو شمېر افغانان ادعا کوي چې په مختلفو ولایتونو کې طالبان ترې ډوډۍ او خواړه په زوره غواړي. دا کسان وایي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی خپلو کورنیو ته د خوړو په برابرولو کې پاتې راغلي دي او توان نه لري. په داسې حال کې به ورته ستونزمنه وي چې طالبان ترې باج واخلي. جزئیات په دې راپور کې
یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو په نامه د ځینو کسانو لخوا ترې باج او ډوډۍ غوښتل کیږي. دوی وایي داسې وخت کې چې په ټول هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی د خپلو کورنیو د خوړو د برابرولو وړتیا نه لري، نو دوی ته ستونزمنه ده چې طالبانو ته باج ورکړي. یو له همدې کسانو د کابل ولایت په کوهدمن ولسوالۍ کې اوسیږي. دا چې ورته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله د نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کوي، وایي چې طالبانو ته د ډوډۍ د ورکولو توان نه لري. دا دوه دیرش کلنه میرمن دوه ماشومان مور هم دا وایي چې خاوند یې درنو کارونو په ترسره کولو سره په ډیر سختۍ توانیږي چې کورنۍ ته یې په ورځ کې د یو او یا دوه وختونو ډوډۍ برابر کړي. هغې وویل چې طالبانو ته اړوند کسان په نوبتي ډول له هرې کورنۍ خواړه غواړي.
همداسې په نوبتوار ډول زموږ کورونو ته راځي، موږ ته وایي چې راته خواړه برابر کړه. ما کله چې ورته خواړه برابر کړل نو هغه ونه منل او راته ویل چې موږ ته غوخه وریج برابر کړه. مال غونډیانو زر افغانۍ په پور واخیستې او لاړم دوی ته می خوړه برابر کړل.
د هیواد په بل څنډه شمالي بغلان کې هم خلک لاورته ستونزې سارټ کوي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکی چې لامنیتی ویر نه غواړي خپل نوم څرګند کړي، زیاتوي چې د پخوانی دولت کارکونکي وو او درې میاشتې کېږي چې خپل تنخواه نه ده ترلاسه کړې. د ویل چې کورنۍ ته د خوړو برابرول ورته ستونزمن کار دی، خو اړ شوی چې په تیر یوه اونۍ کې شلو کسانو ته چې د طالبانو له ادرسه ورغلي ول وریجې او لوبیا تیار کړي.
د کلی د وکیل او د نورو مشرانو په وسیله خلکو ته اطلاع ورکړې ده. موږ د پولی خمری په دریمه ناحیه کې اوسېګو. د سیمې د خلکو لیست یې اخیسته او جمعات پر جمعات خلکو ته ویلې دي چې پر دوو کورنیو یو وخت ډوډۍ حواله کړي.
په همدې حال کې طالبان وایي چې خپل کسانو ته یې اجازه نه دا ورکړي چې لا خلکو خواړه او ډوډۍ وغواړي. هوایي کدا سیستم زه موجوده وي هغه به حل کړي. د طالبانو د ویاند یو مرستيال بلال کریمی از